اوریدونکو د مشال ریډیو د یوې بلې یو سات خبرونه سره داود خټک در سره ما او په دې خبرونه کې مونږ تاسو ته دوا اوږد پروګرامونه درکو. اول هم یو مرکه ده او دوهم هم. اول مرکه د شاعر او لیکوال روخان یوسفزی سره ده او دوهم مرکه د شاعر لیکوال عثمان اولسیار سره ده.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
نو اوس وخت شوه د اولی مرکی روخان یوسفزی د پښتو ژبې شاعر دی، لیکوال دی او خبریال هم دی. روخان یوسفزی یو شمیر کتابونه لیکلي دي. د ثوابه اوسیدونکو دی د شاعری په حواله سره د مشال خبریالې اسما ګل د روخان یوسفزی سره مرکه کړی ده. تاسو اوریدو ترا بولم.
سلامونه اوریدونکو، اسما ګلیم او د مشال ریډیو د ځانګړو خبرونو په دې لړۍ کې تاسو ټولو ته هرکلی ویم. اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې مو درته روخان یوسفزی میلمه کړی. روخان یوسفزی چې یو خبریال او سره لدی یو شاعر هم دی، دوی د خیبر پختونخوا سوابي سیمې سره تعلق لري او قریبا لتیرو دریو لسیزو راهسې د خبریالۍ د شعبې سره تړون لري. روحان یوسفزی صاحب تر اوو کتابونه لیکلي دي چې پکې د اردو او پښتو دواړه کتابي مجموعې شاملې دي. اوریدونکو، روحان یوسفزی د رڼا خوب په نوم شعري مجموعه هم لیکلي، ولې له هغې وروسته یې یوه بله شعري مجموعه د رڼا کور په نوم هم چاپ شوې. د نوموړي په خبره چې کتاب د رڼا کور یې د نوي او زوړ لیک انتخاب خاف شوی مجموعه ده. د روخان یوسفزی سره به د هغوی د کار، د هغوی د ژوند او لیک لوسته لارې د مبارزې په اړه پوښتنې کوو. روخان یوسفزی صاحب، د ټولو نه وړاندې تاسو ته خبرونه کې هرکلی.
ډیره مننه، خوشحاله اوسې، آباد اوسې او بریالي اوسې.
روخان یوسفزی صاحب، تاسو په خپل کتاب د رڼا کور کې لیکئ چې محبت زما ایمان دی، محبت زما کعبه ده، صحافت زما روزگار دی، شاعری می محبوبه ده، چې نړۍ د امن کور شي ورک د ظلم جبر زور شي، زما دغه سیاست ته، زما دغه نظریه ده. زموږ اوریدونکو ته د وای چې سره ده صحافت څنګه تاسو خپل وخت مقرروي چې تاسو لیک لوسله هم ټایم ورکوي؟
ډیره مننه. دا سده شه د سترسو چې د شاعرۍ تعلق ته نو شاعری یو الهامي سیس دی، یو کیفیت، یو چپوی شراشی پسړی باندې. نو د شاعرۍ لپاره خدا شي مخصوص وخت سره نشي ټاکلی. البته دا د ځنی واقعیات یا ځنی سيزونه داسې په نظر کې راشي یا سړی ووري یا اولولي، نو دا غي اثر چې کم دی، نو چونکه شاعر د نورو خلکو په نسبت باندې لغون ډیر زیات د حساس طبیعت، نازک طبیعت دغه وی پاغه زیات اثر کوي، نو دا غي د وجه نه بعضي واقعیات یا بعضي خبره داسې وشي یا د مطالعې په شکل کې، د مشاهده په شکل کې چې هغه پاغه باندې اثر وکړي، نو دا غي د وجه نه هغه شعر چې کم دی نو یا نظم یا غزل یا رباعی بلار څه چوتو سړی ار صنف وی، نو دغه کیفیت په سړی معنی راشي او راځي. نو باقی صحافت چې کوم دی، نو روزانه بنیاد معنی کار وی او د خبر په شکل کې یو کار وی، هغه د پاره حکومت ده هغه خبر ولیکل شي. شاعری دومره ده چې شاعری داسې سیس دی، هغه دغه وی افلاطون وی چې را شاعر د مورخ نه یا تاریخ لیکون کې نه پدې زیات غوره دی چې تاریخ لیکون کې هغه سلی کې چې سوشي شاعر هغه سوئی چې هغه کیدون کې ویده په ممکنات او په امکانات باندې بحث کوي. سره سره زما خو خپل ځانې دا کوشش چې زه سنه سو وخت د ورځې وی یا خاص کر د شپې نو مطالعه ته وخت وباسم،
هغه د کتاب په شکل کې هم او د دین علاوه چې سوشل میډیا دا نو په دې معنی هم چې کوم دین نو ځنی سيزونه په ګوګل باندې یا په نورو سيزونو باندې ځنی موضوعات هغه سره ګوري سرچ کوي ملګرو یا د نورو خلکو لیکونه راوم راځي واتس اپ ګروپونو کې یا بل څه کې. نو زما په خیال چې د دواړو شوبو لپاره مطالعه ډیره زیاته ضروری ده چې سړی دی ځان خبر ساتي.
سمه ده روحان یوسفزی صاحب، زموږ د مشال ریډیو اوریدونکو به دوم اوریدل غواړي چې تاسو شاعرۍ طرف ته وړاندې راغلي یې کنه صحافت ته؟
دا سده چې زه خو ظاهره ده چې زه وړوکی وم چې د شعر لیکلو باندې ما شروع کړې ده. صحافت نه خو موږ هغه وخت د سره خبرم نو دا خو یو رستو خبره ده. شکسپیر وایي چې یاره شاعر او مجنون یعنی دا چې خلکو ته لیونی وي او فلسفي دا د یوې خټې نه جوړ دي او دا پیدایشي راځي دا څوک جوړولی نشي. نو شاعری خو زمونږه بس په د وړوکوالي نه د سکول د پرایمری نه چې کوم دی نو دغه یو شوق او لسته به مو اورېده وم. البته صحافت خبره چې تاسو وکړو زه د الکوال نظام دا یو شوق وو چې ما به لاسته چې تاره اخبار راتلو نو اخبار به مې لوستو او هغه زمانه کې په دې جنگ ورځپاڼه جنگ کې به ټارزن کی کہانی یو سلسله وو د ماشومانو لپاره چې نن ټارزن دا کارنامه وکړنن موږ به بیا کتل چې سبا به څه کارنامه کوي. یو سسپنس یو تجسس بو. نو هغه دا نور اخبارونو کې به هم دا سیزونه وو چې ډېر د ماشومانو لپاره به د کارټون به هم تصویر به مو هغه سره به هغه لیکو اوس هغه سلسله ختمه شوه. نو دغه بیا هغې سره زما دا یو شوق پیدا شو چې ما به دې اخبارونو ته لکه مشرق ته دلته پېښور ته دغه ده خطونه متونه به مې رالېږل چې یاره زما دا خط چاپ شي یو یا وړه وړه ونه کیسه کیسه به مې چېرته بل ځای به مې دغه کړه خوا به مې تحریر کوه به مې لیکله. نو یو شوق وو هغه شوق چې کوم دی نو بس بیا دې دغه ته راوستو صحافت ته بیا پکې راغلو. څنګه چې تاسو هغه شعر د ما اړومبې سر کې وو چې زما شناخت چې کوم دی نو هغه هم دغه دی چې محبت زما ایمان دی، محبت زما کعبه ده، صحافت زما روزګار دی، شاعری مې محبوبه ده. نو شاعری زما د محبوبې یو شکل ما د ښکاري.
سمه ده. بیا په اولس کې ستاسو زیاته پیژنګلو په کومه شعبه کې ده؟
یاره زه په اولس کې د شاعر په حیث معنی د لیکوال په حیث معنی زیات چې کوم نو ما خلک پیژني. خو ځکه چې د صحافت خو زما تقریبا دغه څه 15-20 کاله کیږي خو دا غي نړوان دي د شاعر په حیث یا د نقاد د لیکون کی په حیث د نثر لیکون کی په حیث معنی هغه د مخکې زما یو پیژنګلو بیا دار چې ما ته دا یو ویاړ فخر حاصل دی چې ما بادشاه خان لیدلی دی او ولی خان سره خو زه په ډیرو جلسو کې ما به نظم وي ما پسې وروستو ولی خان به بیا تقریر کولو. نو اسپندیار خان سره یا اوسه پورې مغرض مې دا ده چې د سیاسي د کارکون په حیث داسې چې لکه د یو شاعر په حیث د سټیج باندې د قومي تحریک لپاره د پښتنو کې د بیدارۍ لپاره او د طبقاتي نظام خلاف چې کوم دی نو دغه شاعري ما کړې ده او نظمونه او دغه. نو ما د صحافي په حیث باندې کم خلک پیژني او د شاعر په حیث باندې چې کوم دی نو ما تقریبا ټوله دنیا پیژني.
سمه ده. اوریدونکو خبرونه کې را سره روحان یوسفزی څوک چې خبریال هم دی او لیکوال هم دی را سره نن میلمه دی. دوام به ورکو مخکې هم خبرو اترو لا خو اوس وخت شوی دی د یوې وړې شاندمې دم اخلو بیا راځو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
هر کله اوریدونکو یو واری بیا د مشال ریډیو د ځانګړو خبرونو په دې لړۍ کې را سره نن خبريال او لیکوال روحان یوسفزی میلمه دی. د دوی سره خبرې اترې روانې دي د دوی د کار په حواله سره کوم چې د صحافت په دنیا کې هم دی او د لیک لوست په دنیا کې هم هغه حالې ځلې روانې دي. روحان صاحب زموږ اوریدونکو ته دا وایي چې تاسو په خپل ژوند کې څنګه تاسو د مینه مخ کې وي د ډیرو لوی لوی پوهانو سره ناست کړی دا سوی نه تاسو چې اغه وخت کې او دی وخت کې داسې لیډران داسې مبارز شته چې د اغوی پرنګ باندې خپل جایز حق د پاره आवाज پورته کی او جدوجہد وکړي.
داسې چې د شخصیت شوی دا د وخت حالات او داغه دور پیداوار وی او هغه پیدا کی نو کومنګ دا موازنه کو یا دا تقابلی جایزه خلو نو ظاهر ده چې دا هر دور خپل تقاضی وی دا خپل وخت وخت نیوی په هغه وختونو کې او په هغه تقاضو کې چې کومنګ ز خدان خوشبخت غنم چې دا څنګه چې ما وختي ذکر وکړو چې دا کد سیاست په میدان کې د بادشاه خان ولی خان غونې خلک نو په دپ دنیا کې بیا د حمزه بابا کلندر مومن صاحب غنی خان او سیف الرحمن سلیم صاحب او صابر صاحب او سلیم راز صاحب دا ټول داسې نمونه دغه رنگ دمنګ په صحافت کې چې کوم زمنګ سینئر دغه نو دغه خلکو نو منګ ډیر زده کړې وي او هغه وخت دا چې هغه وخت یو کمټمنټ زه یو خبره دا کوم چې لکه صحافت چې کوم دی نو اوس چونکه هغه وخت هم یو مشن او سیاست چې کوم دی نو هغه یو مشن د مشن په توګه کار کړو رستو بیا د دې اتیایمې لسیزې نه پس کوم دی نو مونږ ګورو چې سیاست هم لغونه د بزنس د تجارت غونې شکل واغشتو د پیسو ریل دی او د کیسه پکراله او صحافت هم زمونږ میډیا چې کوم دی نو هغه انډستری شو یو صنعت شو نو دا داغي کې بیا ډېر لوی فرق رالو نو دا غنم چې لکه د هغه وخت هغه خلکو په څیر مونږ دا خلک چې کوم دی نو کوم وای نو بالکل نشي رسیدي هغه ډېر پاخه خلکو ډېر چې کوم دی نو بایل مخلکو ډېر پوه خلکو په دنیا په دغه باندې نظر او لکه مونږ مثال کدا وای چې مونږ په ادب کې د حمزه بابا یا د کلندر صاحب دی غونې د اجمل صاحب غونې خلکو نمونه خلو ننم هغه چې هغه وخت سلیدلې وسی ویلې دی هغه ننم چې کوم دی نو رښتیا کیږي او هغه ډېر دورندېش خلکو په سیاست کې لکه مونږ ګورو چې بادشاه خان نه پس دا مونږ ولی خان لکه څومره مدبر او څومره دورندېش خو دغه تقاضو کې هغه خلک هغه ډېر دار شي هغه به لسته کوله مطالعه کوله مشاهده ډېره زیاته وه نو اوس خو هغه سیزونه ډېر زیات بدل شول سیاست هم چې کوم دی نو لوګونه ډراینګ روم ته رالو سي او بیا اوس د سوشل میډیا دا چې کومې کیسې شروع شوې نو زه خو دا فکر لرم چې مونږ کوم خلک لیدلې هغه د رحمان بابا خبره شي خدای سو شو هغه خوله خوله خلک کنه په ظاهر په باطن سپین سپیزل خلک نو هغه خلک خو مونږ کوم موازنه کوو نو زما په خیال چې دا چې زما په نظر کې څوک داسې ناراضي چې زه په هغه باندې ګوته کېږدم چې ملا پې داسې وتړو یا ګوته پکې کړو چې او دا دی کنه نو په کار دادی چې مونږ د دغه خپل مشرانو د هغه په خودلو لارو باندې او هغه رنګ چې کوم دینو مونږه د کمټمنټ سره د اخلاص سره کاغه دب کی وی کې سیاست کی وی کې په صحافت کی وی نو زما په خیال چې هغه خوشحال بابا یو شعر دی چې کوشش کوي په اخلاص زې ضامن يم چې کامران په خپل مراد نشي سړی نو اخلاص پکار دی او مینا پکار ده خپل خاور سره خپل ل سره بلکې کول هم انسانيت سره نو زما په خیال چې داسې د دنیا هیڅ مشکل کار نشته هغه پښتانه متل کوي چې غر لوی دی خو په سره لار ده نو لار پیدا کیږي خو کوشش پکار دی او اخلاص سره کوشش پکار دی
سمره دغه تاسو تقریبا درې لسیزې په صحافتي میدان کې هم تیر کړی ډیر وخت دا په هغه وخت کې کله چې تاسو د میدان ترالی په موجوده وخت کې پدې کې هم په بدلون باندې زمونږ اوریدونکو کې خبر کې چې کم تاسو خپل تجربه ده
دا څه چې مونږ کله صحافت ترتلونو ظاهر ده چې یو خو دا دغه خو زمونږ په مړاندې رااله لومبه خدای شه دا کمپیوټر بل دی چې لکه خبر یا فیچر یا کالم وغیرہ خاص کر لکه خبر د پاره چې کم دی نو یعنی ګرځې دل او یو ځای بل ځای د کم بیټ دغه بو رپورټر بو کم کم سجونه باغ سره هغه غریب چې کم دی نو هغه پسې ګرځې دو خبر رايستل بیا د خبر د پاره د صحافی د پاره هغه رنګ سورس تعلقات جوړول نو ظاهر ده چې د هغه وخت مونږ ګورو نو یو بل د لاس لیکلي خبرونه بو دغه کېدل به البته د فیکس صرف یو سہولت موجود و چیرې زیات نه زیات به یو ملګری دا کوئی کما سره به یو بیټ کې بل ملګری هم پاغه بیټ باغه سره نو کزه به یو فنکشن تا یو پروګرام ته لاننه ما یا یو ایونت تا نو ما باغه ته صرف دغه دغه کو چیرې ټلیفون مې متو کوم د خپل دفتر د پیټیشن نه موبایل دغه خوم نو چیرې ته مې رمنو کو دا خبر چې تا کم دغه کړی نو ما ته فیکس کا یا دغه کن زیات نه زیات دغه دغه خو دې سره سره صحافت یو د شو چې زمون کم خلک مشرانو په صحافیان یا مون کم لستو یا مون لیدلو نو هغه د نظریاتي او پاخه خلکو وغي دا غوښتل چې صحافت سره سره لکه صحیح رښتونه صحافت حقیقت او اس قسم د چا ویرا ترخه او صدغه نو نه پور د هر سیس تعلق سے کم د دی ملک د سیاست سری سیاست بدل شو سیاست کی پیسہ راغلا نو اغي سره د اغي ټول سره د من صحافت مشول پنور دغه من مشول د اکثر خبر کوم چې خلک وي صحافت آزاد د زم ټیک د صحافت بازار د خو صحافي خو سم آزاد نه صحافي وسوم چې کم دینو د بلا ستوند سره مسلو سره او الان کې هغه د سعودتون هم نمر نو خو یو کمیټمنت اوم او یو جذبه یو شوق اوم او اوس خو تقریبا ما په خیال چې خبره ډیر اسانه شوې ده د هغه رنگ د کار په حواله سره د صحافت خبره اوس خلک په خپل چې کم دینو غواړي دغه کی دا بیل خبره ده چې او د سوشل میډیا د راتلو سره زمونږ پرنٹ میډیا یا الکترونیک میډیا په ډیر لوی سرات اورځیدل او هغه سره بے روزګاری د مونږ ډیر دغه شو زمونږ ډیر ادارو خلک وېستل یا ډاون سایزینګ کیږي یا ډیر ادارو کې د ترخاګانو مسله ده هغه تنخاګانې موږ په وخت منډه ورکوي ځکه چې د هغوی موږ په دې پوهیږي چې یاره دا سیس چې کوم نه زمونږ د لاس تلووله دی او تقریبا د ډیرو ادارو چې کوم زمونږ د میډیا ادارې دي دا غوي صدا سي پالیسی نشته او زمو په خیال دغه یو فرق پکې ضرور راغلی څنګه چې دا دغه د سیریز دور رالو د ډرامو د دغه نو هر سړی په وګه باندې کیمرې خو نو هغه پروډوسر مو ہدایتکار مو دغه مو نو دا اوس چې کړنه د موبایل سوشل میډیا یا د ډیجیټل میډیا راغلی دا یو خدای چې هر سړی صحافي دی هر سړی چې کوم دی نو اینکر دی هر سړی تجزیه نگار دی او هر سړی سره بس یو مایک لاس کې نیولې دی یو موبایل دی وسره یا وسره کیمرا ده نو زما خپل نظر دا دی چې ډیر زیات اثر وغورځولو زموږ په دې صحافت باندې په رښتینولۍ باندې صحافت په صداقت باندې اوس هم زه دا وایم چې هغه دغه ادارې مثلا تاسو مشال سرکار کوئ نو په تاسو د مشال لغې د پر تاسو جواب دی مې ذمہ دار مې چې تاسو یو خبر ورکوي یا سیز ورکوي نو هغه به تاسو په ذمہ دارۍ سره خلک ورکوي یو اداره ده یو ارګنایزیشن دی هغه د لاندې تاسو کار کوي دا غي خپل پالیسي دا غو وی ظاهر ده د هر اداري وی خو دا اوس چې نور کوم دا د ډیجیټل او دیو ور سړی ځان لشي کوم د یوټیوبران دی دغه دی نو ظاهر ده چې ډېر لوی بد اثر اور زول زمون پخ یوازې په صحافت نه زمون په معاشرت معنی په اخلاق معنی زمون په سیاسي کلچر معنی زمون په ټولنیزو قدرونو معنی دا چې کوم بد اثر اور زول نو دا داسې دي چې بس یو د سرطان دی او کانسر شکل اختیار کړی چې د معاشره زمونږه خوري او دننه دننه
اوریدونکو د روحان یوسفزی سره سوچې لیکوال خبريالي په دنیا کې خپل نوم او پیژنګلو لري دا وخت موږ سره ملمه دي خبري اترې روانې دي دوی نه به پښتنه کو چې درنا خوب او رڼا کور دوی شعري مجموعه لري دا هغه په اړه به پښتنه کو چې درنا خوب نه پس درنا د کور انتخاب کولو وجه سوا
ډیر مننه د سده چې ما خدا د شاعرای کتاب چې کوم په قانون 1912 کې چاپ شو درنا خوب خو دا غینه پس هغه کتاب هم په هغه سو میاشتو کې دننه مینوالو ډیر خبره خل خلی لکه تو دو په کوړو غونی واغستو میس کې پکې دوله دیا لسکاله تیر شو نو دې دوران کې خو ما سنوي شاعری کړی و او بیا بم دا یو مطالبه د غبډې رکی دا اگر چې لکه د کتاب کلچر خو سم سر خړلې دی د ډیجیټل میډیا یا د غد وجنه خو بیا هم زه په دې باندې دا غمو چې ډیر ملګرو به دا غوښتنه کوله شه کتاب او کتاب نو ما دا مناسب وګڼل بیا ځنو ملګرو سره مشورو کا چې هغه کتاب زه چاپ کوم دا یا هغه دوباره چاپ کوم نو ما دا دغه کو چې په هغه درنا د خوب نه مم چې کم دینو یو انتخاب وکړو بلکې احتساب مې مو کو انتخاب مې مو او نوې شاعري چې کوم ما کړو نو هغه کې مم یو انتخاب وکړو هغه دواړه مې شریک کړو دا درنا د خوب نه مې درنا کور چې کوم دی په نوم باندې دا کتاب چاپ کو زدا وضاحت هم کوم چې دا په هغه حساب باندې د شاعرۍ په حساب باندې د ما درېم مجموعه شو دا غي وجه دار چې د ما نوم به مجموعه په 1906 ته ایم کې د ساروان او کاروان په نوم چاپ تا هغه د ولسیونه شاعري دا دغه او بیا ورپسې دغه د رڼا خوب او د رڼا کور د دین علاوه زما تقریبا د سر بداس شپګو مجموع کتابونه زما دغه شې دین ورما اردو کې کتابونه لیکلي هغه چاپ دي نو بنیادی خبر هم دغه و چې ملګرو غختل او زه فکر کوم چې لکه کم زمنګ مترکی یا مونږ ته وجه دا ډیر مخپړوان دي ملکونه دي الته خلک وسوم په سفر کې یا په دغه کې یا د کتاب مطالعه وسوم عمله کې کتاب کلچرال ته اوسم موجود دي هغه باقاعده خپل تنخواګانو کې دغه کې د کتاب د غستو د پر خپل یو بجټ بیلې او خلک دا وی سره کې نه کتاب خو ما په خیال جام چې کتاب خو کتاب یا غک نصر وی کنه زمبي خلک خوخی او زه استاد د دې مشال ریډیو په وساته دا خبرم کوم چې ډېر خوشبخت پدیم چې زما دا کتاب لګ روزو شو شي درانا کور چاپ شو او پاغه من ډېر او زمونږ ډېر نو موړو هنرمندانو د مینې اظهار وکړو او بلدا چې ډېر زیات غوښتنه کتاب ډېر ملګرو واغستو او اخلي او دا یو خبره ده چې ټول ملګرو دې زله دا یو دغه کړه د پمایم دا بندیز لګول دي چې کتاب بچات اسنه ورکي چې د دې وجنه چې دې سره موږ خپل پښتو به قدر کوو یا د شاعر به قدر کوو لیکوال به قدر کوو نو موږ دې ولې دا دومره پیسې یا دومره دغه چې لګو دي موبایل پیکجونو باندې دومره پیسې لګو یا په نور نمودو نمایش باندې نو کتاب دې ولې موږ په د خپل پښتون شاعر یا د لیکوال کتاب دې ولې په پیسو وانه خلو نو زه ډېر خوش قسمت هم په دې کې چې دا ما کتاب ډېر خو درنا کور ډېر خلکو خوخ کړو ډېر خلکو ډېر ملګرو واغسته اوس مانه بلا غختنی کیږي او کتاب خلک بس سعودي ګوري زه خپل کتاب بارے کې خوش نه شم ویلې چې وګورې نو دا لستون کو مانه او نه قاعده نو خوخ د شغوی دی ته کومه درجه او کوم مقام ورکې
روحانی یوسفزی سے زمونږ د مشال ریډیو اوریدونکو ته د خپل شیری مجموعه نه یو سو شیرونه وړاندې کړي
دا سو شیرونه د سدلن بهر او ته چې خکولی اقرار نه کوي خکولی اقرار نه کوي مینا په جار نه کوي اوس په منبر او محراب څوک اعتبار نه کوي دلته لویر ترخه څوک کاروبار نه کوي اوس د وایز خبرې پزله کې لار نه کوي نر پختون چرې پچا شان گزار نه کوي او کړي بده بل غلامی کړي بده بل غلامی چې خپل روزګار نه کوي لړونه ډیر سوای جون اظهار نه کوي او دا د منصور لاروي پروا د دار نه کوي او زړه می کمزور شلو مازغه می کار نه کوي
ډیر ښه روحان سی اوریدونکو ته د موای چې تاسو په شاعری کې رومانیت هم دی په دې کې د انقلاب خبرې هم شوې دي سمره تاسو پام کړو پدې کې د ټولنې اصلاح لپاره چې هغه نخپل الفاظ په صورت کې تاسو مخې ته راولي
بغیر نظری او ادب چې کوم نه نو زه ذهني عیاشي غنم چې را دې اوسړي سخ نظریه نه وي او هغه نظریه دار شي هغه نظریه د خپل ولس د انسانيت په کار د مینې د محبت په کار ده نو دغه یو په دغه تناظر کې لکه شاعری چې کوم نه نو هغه د قلبي واردات او د خپل مشاهدات او د مطالعه د لیدو کتو د دې ټولو سيزونو یو عکس وي هغه د ساحل لودیان یو شعر چې دنیا نه تجربات او حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے او لوٹا رہا ہوں میں نو چې سمنګ لیدلې دي د خارج نه مکم س اثرات غشت دي دغه اظهار مکړه دي کاغذ محبت خبره شو کده محبوب خبره شو نو ټیک ته شي رومان هم د خو د جون یو صدم او رومان شو یا د فطرت خلاګان شو د موږ نور بلا سيزونه دغه اظهار خو بیا دل شي پدې کې یو خبره ده چې خیال یا سوچ نظریه خو وې د سړي هغه سید راشي واغې ته بیا د خو لبزونو انتخاب یا دغه جوړښت کم دی نو دا بیا دغه شاعر دغه لیکون کی کار او زه دا یو خبره کوم چې مضمون دې هر څومره لکه دغه خداسي جبا یاداسي الفاظ دغه په کار چې هغه یعنی ډیر ځا دغه نه وي چې هغه د خلکو ذهن ته جوړه ته خوشي او عام فهم وي ساده وي نو هغه کاظم خان شه دا زمون یو کلاسیک شاعر هغه وي چې مضمون د شعر لکه پیکر دی رنگین الفاظ یې رخت او زیور دی ول ضرور دی دا دواړه توکا مضمون که هر سو دل ربا تر دی نو دین دغه سیزونه ضروری وی او جبه چې کم دین او لګر ساده دغه پکار ده کنه امزار سو که آینه د لطافت شي غزل حمزا بابوی ستا به جوهر د سخن دا وی چې ساده کړي جبه خود الفاظ انتخاب یا د ترکیبونو دا بیا پاغه لیکون کی معنی دا اختیار بیا غسر وی او باقی نور خلک انسان چې د کوم سیزونو سره مخ وي د کوم سیزونو نتیږي دا غ خپل تجربه دا غ مشاهده دا غ ټول سیزونه چې کوم دینو او په دې کې دا ټول سیزونه راځي خو زما خپل د شاعرای زما خپل چې کوم دغه د نغه دا چې زه غواړم چې زه خپل شاعرای په ذریعہ معنی ان ټول انسانیت خبره کوم خو د مظلومو محکومو او بیا خاص کر د خپل پښتنو پښتون کام د دې د ستونزو یا په دوی کې چې کوم نه نو د علم طرف لا دوی د پوهې طرف لا دوی د عقل طرف لا زه خبره کوم اکثر چې موږ مسکو یا بل څه هر دوا غواړو خدای نه جنت غواړو دولت غواړو دا غواړو دا غواړو او موږ چې ته په اجتماعي دوا یا دغه دوا نو ته چې خدای موږ لا عقل لا کې خدای موږ لا پوهه را کې موږ کې شعور پیدا کې نو په دې کې زما یو هم دم دې ډم به شعورو دا غینا دا کتاب شعوروم په شعورو کې دا غشته چې خدای رڼا غواړم نور راکړه مال بس عقل او شعور راکړه نو ما دې دغه نه چې موږ له پکار دی چې موږ دنیا سره موږ له تک کوړلې موږ دنیا سره او نن د دنیا د قومونو د ترقیه د غوی د پرمختګ په معنا وی اشاریه بالکل بدله شوې ده نن هغه قوم به صدقه کوي چې په دې نړیوال کلتور نړیوال تهذیب کې او علم کې یا په ساينس کې یا په دې نورو سیزونو کې د دوی سمره برخه اخلي دی په کې سمره ایسه جوړیږي نو زما د شاعرۍ اصل پیغام یا زما مقصد چې کوم دی هغه دا دی چې زه خپل شاعرۍ په ذریعہ باندې د خپل ټولنې اسلام کوم دوی چې کوم دی نو د نوې دنیا د نو رجحاناتو طرف لاو هغه طرف له دوی پام راوړ
تاسو و کتابونه لیکلي دي او د ډېر وړوکي عمر نه تاسو په خبره چې شاعریم شروع کړی ده نو دغه تاسو د چانه متاثر شوی وای ک نه ادم یو خپل فکر
یو خوشحال بابا یو لبل د کوي د دنیا دود دی چې شاګرد نشي استاد نشي سړی زه دا وایم چې زه شاعری خدا ما ځان سره یو قسم له ما په خټه کې شامل و خو باقي نور زه د خاص کر زه به دا ذکر وکړم چې زمونږ په د ساوډی کون کو مرکه کلندر مومن صاحب چې دلته ټولنه دغه اجمل صاحب او حمزه صاحب او غنی خان دا ټول د نمونه یو صابر صاحب چې دی خلکو سره زمونږ اعظم صاحب دی او فو راجولی شاه خټک صاحب دی دا ټول مشران سینیئر سکو دوی سره ناشته پاست یو مبیاره دوی شاعری چې مونږ ولوستا او خبر شو نو په هغه ظاهر ده چې دا غي سرات په مونږ هم چې مونږ څه سوچ کوو دنیا کم خوروانه ده زمونږ دا شاعری کم خوروانه نه دا غي ظاهر ده چې په مونږ دا غي سره زه ما ایدیال خوشحال بابا دے رحمان بابا دے کلاسیک لستل دیر ضروری دی او بیا دا غینه پس کم دینو زه حمزه صاحب دا روی دی شاعری بیا خاص کر د کلندر مومن صاحب نه کم دینو زه زاد هغه شاگرد پاتې شوی ما په ادب کې او موږ د کلندر مومن صاحب نه ډیر څه زده کړی دی دا لک ډیر کومنګ سه په شعر یا په تنقید یا په دغه خبره کو موږ له دا جبر اکړه دنو دا د سوال کون کو مرکه په خبر او کلندر مومن صاحب
روحان یوسف زئی صاحب وس مونږ ګورو چې شاعران ډیر شوی دی د دغه په شاعری کې د معیار سحال او څنګه تاسو ګورئ
کومه وګور چې خوشحال بابا په دور کې څومره شاعران وو د رحمان بابا په دور کې څومره شاعران وو د ډاروین تھیوری دی چې کوم حالات سره وخت سره او د تقاضو سره تګوین وغه سیز زیو کنینو بیا به ته پاتې کیږي رستو کیږي با وختي تور خو یا لګ د هنګامي تور دغه د پاره خدا چې خاص کر زمونږ د ډیجیټل میډیا سوشل میډیا باندې چې کوم دغه کیږي نو دا یو دله زو وختي یو دغه وایم اثر دغه سات دغه اوس چې کوم د نشي ځنی نشوي کنه انا ش سره نشي ستون چاته ولګي یا دغه خوش رستو بیا ختم شینو دغه کیفیت هم بدل شي نو زه دا فکر لرم چې شاعری یا دغه چې کوم دینو د معیار خو زمون معیار ته قتل پکار دی او اغه خلق به اغه شاعران به پاتې شي دغه شیرونه به پاتې شي یا باغه نوم پیدا کی یا باغه ژوندۍ پاتې شي چې دغه په شعر کې دغه په اصل شی فکر دی چې دا غوی په شعر کې فکر سمره دی نظریه په کې سمره دا یا پای کې چې کوم دی نو فهم سمره دی نو زما په خیال چې دغه بنیادی سيزونه دي او کداغه پکې نیوي او وقتی تور چې کوم دی نو کټمل سره ململ یو ځای کیږي او خبره کیږي نو زه دا غنم چې دغه د وخه غن نشهیزه غونه نشوره غونه شاعری ده او وقتی او داسې د کچرنګونه دی د معمولی ساس کې د باران پر راشي بیا نو هغه سره بیا تدې
نوی خلق اغوی فرس کا شوق لري راتلون کې وختونه کې اغوی استاسو پشان لیکوال جوړې د لواړي کوم لارې چاري خپل کې چې خنوم پیدا کی
په شاعرۍ کې په ادب کې زدي یوې خبرې کایلم چې په دې کې شارټ کټ نشته دا که څوک شارټ کټ نشي والي کوی هغه ساتر لک ساتن چې ماځي کرو خو مطالعه انتهائی ضروری ده بیا د خپل تاریخ نه خپل کلاسیک زمون چې کوم شاعری ده زمون خپل کم تاریخ ته زمون کوم قتلان دي زمون اقدار دي زمون کلچر دي د ټولو سيزونو مطالعه ډیره زیاته ضروری ده بیا د اغه خلکو سره چې اغه رحمان بابا و چې په مجلس د عالمانو بسر زر شي که سو کانه وي کلوټه د صحرا د څه خلکو سره ناشته چې دا غوي نسړې د کلو کلی دا غوي خو زمون بعد شخصیتونه دا شي چې هغه ځان لري او د درسګاه حیثیت لري نو د مشرانو نه د اغه سینیر نه دا غوی قدر دا غوی نزد کړ کول دا غوی کتابونه لستل د شاعرای د دې دغه د پاره ډیر زیاته ضروری ده مطالعه ډیر زیاته ضروری ده مشاهده هم ضروری ده دا کوم سیزن چې مات دا بنیادی او بل دا چې کمیټمنت تا اخلاص تا کې سمره ده کنه او ته د سم مقصد د پاره دا کې د خوشحال بابا چې زی چاره وخم قدر شاز ده په ورسو زده توري کلمونه لکه غم د تورم کې چلولې ده او کلمې چلولې نه دی او مقصد دی او مرام د پاره چلولې ده چې ستا مقصد واضح وي ستا تخپل لار واضح وي ته پای منه کلیري کنفیوز نه د تزبزب خار نه نو دا ټول ضروري زونه دي چې د پاره د نوو شاعرانو زده ده د کوم چیرې ده د سوشل میډیا یا د وقتی یا د اصل سیسټم ځان ورسوي دا موږ چې کوم مهزونه دي کوم تاریخ ته زمون کوم کلاسیک ته زمون دا ټول سيزونه دا د دینه ځان خبرول دي او د یو مقصد د پاره دی او مرام د پاره کار کول دي او بیا د نظریه معنی یا مرام معنی ځان هم پوی کول دي په صحیح مانو کې نو زمو په خیال چې دا بنیادی خبرې دي دا اوی د پاره ډیر ضروری دي
ډیره زیاته مننه روحان یوسف زئی صاحب
ستاسو ډیره مننه چې ما دا خبرې یا د ما چې کوم پیغام دی د ما چې کوم مقصد دی هغه ستاسو د مشال ریډیو په ذریعہ باندې د دومره مینانو ته د دومره اوریدونکو ته ورسی نو زه هم چې دا ما د فارم ډیر لوی د فخر او د ویاړ خبره ستاسو ډیره مننه خوشاله اوسئ
جوړیدونکو تاسو د مشال ریډیو ځانګړې خبرونه اوریدله چې را سره پکې روحان یوسف زئی څوک چې نوموړی لیکوال او خبريال دی را سره ملمو
هم دې سره د نن ورځې خبرونه سرته رسی زه اسماء ګل ستاسو نه اجازه غواړم د لا پامان
مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام فیسبوک او ټوئیټر هم تعقیبولای شي
او اوس وخت شوه دی د دوهم راپور او دا هم یو مرکه ده او دا د عثمان اولسیار سره ده عثمان اولسیار هم شاعر دی لیکوال دی او په کلتور پو دی عثمان اولسیار خپل د پی ایچ ډی ډیګری اغه د پښتو ټپی په سیاسي اړخونو باندې کړی دا نو د مشال خبريال نیاز احمد خان د عثمان اولسیار سره د پښتو ټپی په سیاسي اړخ باندې خبرې کړې دي راځي چې دا مرکه واورو
پدمن اوریدونکو سلامونه پیژوونې زه نیاز احمد خان یم او د سوات نه د مشال ریډیو د خصوصي مرکې سره تاسو مخامخ يم مونږه راوځي سوات ته او په سوات سید شریف کې د عثمان اولسیار ډیره تر غړیو عثمان اولسیار سلور 50 کلم یا کلن یا 50 کلن چې د هغه خپل ژوند یا موږ چې کلن چې مونږ څوک پیژنې یا زه پیژنم نو ادب بیا چې د شاعري کلتور دې سره چې خپل ځوان تړلې په تیر کال هغه چې دین یو کتاب لیکلې ده د پښتو ټپې سیاسي اړخونه او دا د هغه پی ایچ ډی مقاله ده موږ ویلې شو چې ډاکټر عثمان اولسیار نن زموږه میلمه ده او په دا اړه به د دوسر خبرې ترې کوو ډیر مننه عثمان صاحب تاسو وخت راکو عثمان صاحب تاسو په لګ غونته کې کوم چې عثمان صاحب بلها کتابونه لیکلي دي خو چاپ شوی دا یو کتاب ده شاعري کړې ده نثر لیکلې ده سیاسي مبارز ده او سوات چې کوم هم ادبي یا کلتوري یا هنرمند راځي نو عثمان به خامخا پیژني دغه ډیره د خامخا راځي او دغه په ډیره کې چیزونه او کلتوري دستوري کېږي دا اعزاز عثمان صاحب حاصل افغانستان ته هم تللی دی نورو هیوادونو ته هم تللی دی او کوم ځای چې د پښتنو یا د پښتو خبره کېږي نو عثمان نوم ورسره تړلی عثمان صاحب ما خو ډېرې لنډې خبرې وکړې خو سره به تاسو خپل څنګه پیژنګرو کوئ کوم ځای ځای کېدلې زده کړې اوس هم کړې دي سبق کوم ځای ویلی دی او دا بلها کتابونه چې تاسو په دې لایبرري کې پراته دي کیسټي پراته دي دا څنګه دا شوق پیدا شو
ډېره مننه نیاز ستاسو د وخت راکولو بلکې بیا دغه موقع چې د خپلو اوریدونکو خپلو کتونکو مینوالو سره لیدلو شي تاسو په ذریعہ او تاسو د ټي وی ریډیو په شیشه باندې. زما خپل نوم عثمان علي دی چې کوم مور تاریخ دی خو چونکې د ادب او د کلتور سره د دغه تړاو او دغه د تړون د وجه نه ظاهر ده چې لیکوال شاعر ځان د پاره خپل یو ځانګړی نوم یا تخلص هم خوښ کی. نو زما زیات احاطه او دغه چې د ژوند د دغه چې کوم دی هغه مقصد هغه په اولس کې کار کول دي، د هغې خاطر ما تخلص عثمان سره اولسی یاري خیره او دغه اولسیار په وجه باندې د اولس د مینې وجه ده چې هغه ننوم تاسو دغه مقرره کړی ده چې خلکو ته مخامخ کوي او دا څنګه تاسو ذکر وکړو که زموږ هنرمندان دي که زموږ شاعران دي لیکوالان دي زموږ سیاسي مبارزین دي، د هغې ټولو دغه فکرونو د هغې دغه پن د هغې د خیرازۍ د هغې د ودې لپاره او د هغې نه په خپل هم د انسپیریشن اخیستو لپاره با وخت په وخت هڅې کړي دي او د خپل توان مطابق لګیا یم. اوس هم که هغه سیاسي پلیټ فارم وي که هغه ادبي او کلتوري پلیټ فارم وي که هغه هر چرته کې حکومتي ادارې دي که ولسي دغه دي فورمز دي په هغې باندې د هغې د بیدارۍ یو غږ ما پورته کړی دی او د هغې میوه ما ته میلاو شوی دی چې هغه د خلکو د مینې په شکل کې ده. نو د دغې وجه نه زه خپل فعالیت وخت په وخت بحال ساتم. زما زیګون د سیدو مشهور برکلی زمونږ چې د والی سواد د بنگلې بالکل په شا باندې زمونږ محله و هلته شوی دی. اوس زه د کالج کالونۍ په دې ښایسته کورونه محله کې استوګنه کوم او د دې ځای مشهورتیا چې د هغه د سیدو شریف سټوپه ده چې دا یو تاریخي دغه د یو لرغوني اثار دی او دلته زما کور دی.
مننه عثمان الرسیار صاحب. سواستو آرٹ اینڈ کلچر ایسوسیشن یو اداره دا داغی مشریم کوي
جی
مونږ لیدلی چې دلته کوم لرغونی آثار دی داغی خصمانه هم کوي حفاظت هم کوي وخت په وخت دی نو دلته کې سب څه دی هم دی که نور ځینې کې داغی هم چې دی نو تاسو خپل حق ادا کوي یا ادب بیا شاعری بیا سندره بیا موسیقي بیا د پښتنو سیاست په دې ټولو باس کوي
جی
خو د پښتو ټپې سیاسي اړخونه دا خیال څنګه راغی او ولې دا چې دی نو د دې تحقیق ضرورت
راغی؟ عام مدنی فعالیت کې موږ وخت په وخت باندې څنګه تاسو ذکر وکړو مختلف د میوزیک کنسرټ هم کړی دي ایگزیبیشنز هم کړی دي زموږ د سواد یا د پښتونخوا د نورو هنرمندانو وخت په وخت باندې موږ د هغې نندارتونونه کړي دي دلته مشاعرې وکړي سیمینارونه یې وکړي دي سټډي سرکل یې وکړي دي خو د دې ټولو سره سره په عملي میدان کې خدا کار و خو په اکیډیمیک حواله باندې ما داسې قابل قدر کار مخې ته نه وروړی چې هغه یو دستاویزي سند پاتې شي او هغه راتلونکي نسلونو ته خپل د خپل تهذیب د خپل کلتور د خپل سیاسي تاریخ د خپل سماجي او تهذیبي رویو دغه چې دی داستان دا په یو ډاکومنټډ شکل کې مخې ته راشي. زما بلکې پښتو ټپه چې ده که زه وګورم د پښتو ټپه د دې زمونږ د ادب چې څومرم اسناد دي دا په دې کې زه ټولو نه یو جامع او د ټولونه یو رومانی د ټولونه یو ډیر انقلابی او د ټولونه یو ډیر مؤثر سنت ګڼم. بیا د کتاب کې ما بار بار ذکر کړی چې د پښتو ټپه چې دا د مقبول هم ده او قبول هم ده دا داسې سنت ته چې دا خلکو قبول کړی هم دی او په دې کې د هر قسم فکر کاغه د فلسفي فکر دی کاغه د سیاسي فکرونه دي کاغه د تاریخ حوالی دي کاغه د تهذیبي او کلتوري رویې دي کاغه زموږ موسمي بدلونونه دي کاغه زموږ کالی پتري دي چې یاره دا د ژوند یو داسې یو رڼا آینه ده چې د ډیر کم موضوعات بداسي چې یاره هغه به د ټپې د لمنې نه بچ پاتې شوي که نه. نو ټپه په دې حواله باندې یو ډېر زیات جامع سنت دی او بیا د ټولو نه زیات د خوند خبره ده چې ټپه د پښتو خپل سنت دی دا د بل چا نه نه دی راغلی لکه زموږ غزل دی یا دغه دي مسدس دی او دا مخمس دی نظمونه دي آزاد نظمونه دي بلا اسناب چې کوم دي نو هغه موږ ته د نورو ژبونه راغلي دي خو زموږ خالص خپل سنت چې دی او هغه بیخي اولسي سنت هغه ټپه ده.
قدرمن اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ او نن موږ راوستي د ډاکټر عثمان الرسیار سیدو شریف ته هلته کې چې دینو د هغې په پی ایچ ډی مقاله چې کوم تحقیق کړی او د هغې یو کتاب یې لیکلی دی په ټپه کې سیاسي اړخونه او په دغه اړه باندې د عثمان الرسیار سره بحث کوو. موږ وایو چې ټپه چې دا د ښځو سنت دی نو ما په کور کې چې دا لکه د مامور ویلي ده ترور ویلي ده زنانو ویلي ده په ودونو کې ویلي ده په د مثال په توګه باندې ولا په واقعي ویلي ده نو تاسو به سیاسي
اړخونه موږ خالص داسې نشو ویلی چې یاره ټپه بیخي د ښځو سنت ته سړو نه دی لیکلي خو داسې ده چې ټپه خزوم لیکلې ده سړوم لیکلې ده خدا شعوري طور نه دي لیکلې شوي چې شاعر کې نو باقاعده یو خاص سیزون نه متاثر کېږي او قلم رالي او ټپه لیکي. دا یو ډېر بې ساخته سنت دی. په دې کې ښځو ویلې ټپېم شته، په دې کې نارینه ویلې ټپېم شته، خو چونکې زیاتره د ټپو مزاج یو د هغې داخلي مضمون چې دی د هغې احاطه چې مونږ کوو یا د هغې تجزیه کوو نو هغه د ښځو ویلې شوي ټپې دي. بلکې که مونږ د ټپه سنت ته وګورو، دا سنت چې زمونږ کم دی، دا سنت په خپله ټپه ده، مؤنث سنت دی. نو مونږ هم دغه شانتي د میندو نه، د نیاګانو نه، د خپلو خویندو نه، تروریانو نه، په دې معاشره کې زیاتې ټپې د ښځو د خولې نه راغلي دي. که نه اوس په دې ټپه کې بیا بیا په هغې کې ماته چې کوم یو ډېر جامع دغه ښکاري، د هغې یو دلیل هغه دا هم دی چې په پښتني ټولنه کې د ښځې رومانی جذبات یا احساسات د هغې د ظاهرولو بله ذریعه نشته. یا زنانه چې دي زموږ خویندې میندې نه هغې خپل نوم په شعر کې نشي اغستی، څنګه چې تخلص استعمالیږي. نه ټپه یو داسې سنت دی چې په دې کې د شاعر تخلص نشتی، دا بس محض په یوه نیمه مصره یا لکه دوه مصره خو یوه نیمه. په دې وایو چې د دې ټپې په نی جوړښت چې دی، هنسي جوړښت چې وګورو، د دې وړمبۍ مثله چې ده دا نهه سېلابه ده او درېیمه مصره د دیارلس سېلابه ده. نو دې وجه نه دې ته مونږ یوه نیمه د یوې نیمې مصرې یو سن پوم وایو. که نه نو دا په دغه خپل ذات کې دومره جامع ده چې په دې کې زموږ د پښتون سیاست او د پښتون تاریخ ټول دغه چې دي هغه عوامل او د هغې هغه ټول قومي تحریکونه او دا ټول په دې کې رانغښتی شوي دي. لکه مثلا زه د چترال د مارکې یو ټپه به تاسو ته ووایم چې یاره چرته انګریز چرته چترال دی، چرته انګریز چرته چترال دی، بیننګي زور شو انګریزان چترال ته ځینه. یا دی یو بل ورژن داسې هم دی، چرته لندن چرته چترال دی، بیننګي زور شو انګریزان چترال ته ځینه. دا چې کله پیرنګي په ملکنډ باندې تلو او هغه د چترال د قبضې دپاره چې هغې د افغانستان مخه ونیسي او په دې خواته رو رو د خپل توسیع پسندانه عزایم بوزي، نو دلته کې په هغه وخت کې دا ټپه په وجود کې راغلې ده چې د پښتنو زنانه او یا د هغې هغه جذبات راپار شوي دي او هغې دا پښتانه ننګولي دي چې لکه پیرنګي لکه چرته لندن او چرته چترال دی، پیرنګي بیننګي زور شو، بیننګي زور شو به انګریزان چترال ته ځي نه، چې پښتانه ولې مزاحمت نه کوي، ولې نه راپاسي چې د دې لام مخه ونیسي. دغه شان بلا زموږ زیاتې ټپې چې دي لکه چې د خالو لښکرې راشي زه به ګوم هلته د جانان دیدن لزمه، چې دا د سلطان شهابالدین غوري د دور ټپه ده او چې یاره دا تقریبا زر کاله مخکېنۍ ټپه ده. که نه دغه شان په دې کې په زرګونو کاله زړې ټپې نور هم شتون لري.
اوس سیاسي اړخونه ته بیا راځو. که نه چې کوم سیاسي اړخونه تاسو دې کتاب کې زیات څېړلي دي او دغه ضرورت ولې راغی؟
سیاست به ذاتي خود یو جز دی د معاشرې یا په ولس کې د هغې د دغه چې دي د سماجي فکر یا د هغې د تهذیبي فکرونو یا د هغې چې په وسایلو په باره کې او د هغې د ټول تهذیبي ژوند چې څومره دی نو د هغې احاطه ټول سیزونه چې دي دا سیاست کل دی. دا هغه کل اظهار چې دی هغه په دې ټپو کې وخت په وخت شوی، په دې کې د مظلوم مرسته شوې ده، په دې کې د مسافرې احساس ځکه ذکر شوی چې چونکې یو سړی څوک په رضا د ملکه نه ځي یا ډېر غریب شي یا د یار دغه مزینه، نو دغه غربت کم شی دی چې هغه دا یو وګړی په دې مجبوره کې چې هغه خپل دومره خیراز ودن پرېږدي او هغه ځي په بغیر ملکونو کې مزدوري کوي. یا یو بله ټپه ده چې خدای د تیلو کویان وچ کړي عربیان خوار کې چې جانان کور ته راځي نه، نو دغه استحصالي قوتونه او هغه ټول څیزونه د ټپې کې ستاسو خبره شعر د پښتو ټپه کې د سیاسي اړخونو انتخاب د هغه ما ځکه کړی چې په ټپه باندې زما د ریسرچ نه مخکې چې نو صرف یو پی ایچ ڈی چې ده هغه د ډاکټر دانش بیټنی شوی وه چې د پښتو ټپې عمرانیاتي مطالعه، خو هغه چونکې په عمرانیاتو باندې ډېره زیاته هغې فوکس کړی او ډېر خو د پښتو د ټپې سیاسي اړخ ته هغه ډېر زیات فکر نه و کړی. نو ما په خپله چونکې د وړوکوالي نه مې د ټپه یو داسې په دې لاشعور کې پرته ده غېږلې ده چې که تاسو فکر کړی ما دلته هم عموما چې کله الکانو نو موږ به کمپیرنګونه کول دا مختلف پروګرامونو سټیج چې ما کله چلو نو ما چته کې څوک چې تقریر لره پاسول نو ما په شعر نه لره پاسول ما په ټپه را پاسو غن نو بلکې زه دا داوا کولای شم چې په سټیج باندې ټپې روایت ما را جوړ کړی دی. نو په پښتو ټپه کې هغه بنیادی جامعیت دی چې زمونږ د پښتنو د ټولو هم مسلو کوم منبع چې دا هغه سیاست دی. او زه خو بذات خود د پښتو هر ټپه سیاسي ګڼم، ځکه چې دې کې یو چیپټر لې تاسو وګورئ چې د پښتو د رومانی ټپو سیاسي مفاهیم، لکه دغه یو ټپه باچا خان کتاب چې تاسو وګورئ زما جون او جدوجہد، نو په کم اخری مخ باندې چې کله د یو مایوسۍ په انداز کې یو ټپه لیکلې ده چې کله هند او دغه تقسیم کیږي، د هند تقسیم کیږي او پاکستان او دا په وجود کې راځي، او موږ نه د دریم آپشن چیرې پښتانه د هند سره اوسېږي که د پاکستان سره اوسېږي، کنه ځان خپلواک وطن غواړي کنه، هغه آپشن ور نه کړی شو. نو باچا خان په هغې د یو مایوسۍ اظهار کړی و کې هغه ټپه په هغه معنی کې رومانی ټپه ده، خو که وګورو نو هغه ډېر زیات سیاسي جامعیت لري. هغه ټپه ده چې د زړه په باغ مې ګلۍ شوا بویا چې بیا بهار راځي سپړي ګلونه، یا د اجمل خټک د خولې یو ټپه ده چې هغه به عموما د ولی خان ته وی چې یاره د جنازې بازو مې نیسه چیرې به ما پراسته خوله درکړې وي. دا چونکې هغه بنیادی عمل دی چې هغه په سیاسي عمل کې د یو بل سره د ودرېدو، د یو بل سره د اتحاد او د یو بل سره د مرستې خبره کړه، یا په لاره کې د نیمګړی پاتې کېدو نه ډډه کول دي. کنه داسې د پښتو هر ټپه یو سیاسي مفهوم لري په خپل.
ها قدرمند اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږ موږ راوستي یو ډاکټر عثمان رسیار خواله دغه به دیره کې، او دغه نه چې د مرکو سره کو هغه یو پښتو کتاب لیکلی د پښتو ټپې سیاسي اړخونه، دا چې دنو دغه د پی ایچ ډی مقاله ده او بیا دغه کتاب شکل جوړ کړي. دلته وخت شوی ورکوډی شانته کې دمه دمکه چې دنو تاسو د هارون باچا خيسته ټپې ووري موږ سره اوسې بیا راځو او دغه مرکو به جاری ساتو.
خبر لزڑ میو کیو اللہ خبر دے دے دنیا گئے دنیا گئے علم پت سلا سلا خبر خدای دے دخلے دخلے لاڑے دارو کا خدای دې دخلی دخلی لاړې دارو کا ز درد لینا نہ شم دعا دعا درتا کو زما دې سو نصیب کړو خدایا زما دې نصیب خدایا ہم زولے گلشو گٹے وہ راجد تندے وہم وہم پڑا جان ماں تندے وہم وہم پڑا جانم خلق اگرم نیم نا یم لجانا نا جانا نا جدا شو سڑے پنی ماں لار کی پریگ دے ملاپ پردو پردو راوڑو سنگ.
ها قدرمن اوریدونکو، زل بیا تاسو سره کله زنیاز احمد خان يم د سوات نه د خصوصي خبرونه سره تاسو مخامخ يم، او نن منګ راوستي عثمان ولسیار، ډاکټر عثمان ولسیار خواله. ډاکټر عثمان ولسیار چې دنو په 13 کال د پښتو ټپي سیاسي اړخونه پی ایچ ډی مقاله لیکله او دغه نه بیا کتاب جوړ کړی دی، او د دې چې دنو 1500 شپېته مخونه دي او تحقیق یې کړی دی، ریسرچ یې کړی دی.
اوس راځو دغه تکنه د ټپه سندرغاړو ویلې ده
جی
ډیره خلکو خوښه کړې ده، هارون باچا شو، کرن خان شو، انور کنه. اوس عام خلک چې هغه ټپه دوه قسمه ګڼي زما خیال دا دی، کېدای شي یو خو رومانی ټپه وي، یو چې دی هغه دغه ګیله کوي او شکوه کوي، او دې ټپه کې بیا څه قصې دي، باقي شاته تاریخ څه دی. دا
ټپه خو بنیادي طور ما ذکر تاسو ته وکړو چې رب ټپه ټپه کې د پښتنو د سماجی او یا تهذیبي یا د عمومي ژوند تقریبا هر اړخ ذکر شوی دی. او عموما که تاسو وګورئ پښتانه زیاتې د مسافرۍ ټپې هم ډېرې خوښوي، ولې د پښتنو د اقتصاد یو زیاته برخه چې دغه د مسافرۍ په ګټه وټه باندې پرته ده، نو هغه که مسافر دی نو هم هغه ټپې دغه د خولې زیاتې راغلي دي، یا که هغه کم د مسافر دلته خور ده، مور ده، بچی دي، ښځه ده، یا محبوبه معشوقه ده، نواده کړي جنۍ ده، کنه نو دغه ټپې چې کوم موږ وایي چې خدای د تیلو کویان وچ کړي، نو دغه ټول هغه عوامل دي چې په دې ټپه کې دغه اظهار کیږي. اوس د سیاسي معنی ورکول یا بلکې د دې ټولو سیسونو منبع ماته اوستو سیاست ده، که په دې وطن کې په خپل وسایل او اختیار وي، ځکه چې دلته کې اپرادی قوت شته، ځکه چې هغه اپرادی قوت زی بیرونی ملکونو تعالته کې هغه د عربو ساراګانې ودانۍ هغه د کتاسو ګور دا دوبای او د اماراتو او دا ټول بلډینګ زونه دا وچ شګي وي، دته تاسو ته لیه زم تلیم چې هغه پښتنو حالته 15 کال سلويخ کال حالته مزدوري کړی دي، او د دې شګو د دې دشتو نه غوډه ودانې جوړې کړې دي. نو دا ما خپل یو شعر ما مخکلي کړو پر یو میمي باندې چې موږ په دشتونو کې قصرونه جوړ کړل، موږ په دشتونو کې قصرونه جوړ کړل خو د جونګړې خاوندان نشولا. نو هغه زمونږ مزدوران دي چې هغه د عربو ساراګانې هغه ودانې کړي، که وګوري هغه په یورپ کې ډېرې سختې مزدورۍ کوي، هغه په امریکا کې سختې مزدورۍ کوي، خو دلته کې هغه وسایل د هغې نه زیات دي، هغه وسیلې نشته.
اوس په ټپه چې دا ټپې چې دي ټپې څوک دا دعوه کولی شي دا مالی کړي دا زما دي، داسې کتابونه
نه، داسې کتابونه شته مختلف، دا ولسي شاعران چې دي هغه وړې وړې کتابچې چاپ کړي، خو د ټپې چې کوم بنیادي تعریف دی چې هغه د ولس د خولې نه راوتلي هغه بې ساخته دغه دي هغه کیفیات دي چې هغه پاغي باندې څوک دا دعوه نشي کولی چې دا د یو فرد دغه او فوکلور بنیادي طور وایي دی ته چې فوکلور د یو فرد رایه نه ده، دا د قامي اجتماعي شعور یا د اجتماعي دانش منبع ده، کنه ټپه بنیادي طور تاسو ګورئ لکه په ډاکومنټډ شکل کې نه هم زما سره به کم از کم 100,000 نه کم ټپې نه وي، تقریبا 1.5-2 لک پورې چې کوم مختلف چاپ شوي ټپې دي هغه راغونډې کړو دومره جوړیږي. خو زه به دعوه سره ویم چې د دې په لس دومره ټپې چې دي هغه اوس هم لا ډاکومنټ شوي نه دي.
اوس دغه راځم، اوس بعضي متلونه دي هم خلک د ټپو په شکل کوي، بعضي ټپې دي متل ته جوړ کړی، نو دې کې لکه زمونږ اوریدونکو کتونکو پوهه کا چې یاره متل او ټپه او بیا تاسو یو بل چاربی ته خبر وکړه، چاربی دې مخاله کوئی خوره خوره وته دم ټپه ده دګ لګ فرق
څه اسناب خو دا درې ونه ډیر زیات واضحه فرق لري. ټپه خو یو وړوکی سټېټمنټ دا ساری دا دغه چې دا متل دا یا محاوره دا خو واړه دغه دی کنه سټېټمنټس دي، او ټپه خو په دوه مصرو اډانه لري چې دا یو مصره چې دا د نه سیلاب ده، دویم چې دا د دیار له سیلاب ده، او دغه چې د ماویرا متل دا مختلف سیزونه دي کنه. په متل کې دغه کې ماویرا کې عموما د یو سیز د بل سره تشبیه ورکړی شوی کنه، او متل چې دا یو جامع سن د پخپله کنه، نو دغه کې ډیر زیات واضحه ته پر دی. بیا چاربی ته چې دا د چاربی ته د پښتو شاعرۍ یو لسی سن دی، او دا ډیر اوږد سن دی، هغه دغه په دغه معنی کې شرط نه دی استعمال شوی، دا د نظم یو شی چې هغه سلور کړه یو شانتی دی، بیا د پنځم شپږم پنځم کړه کې وړمبای کړه دغه چې دی ردی په بیا او دغه کیږي ریپیټ کیږي او مغه کړه واپس راځي کنه، نو خو خپل بل اوږد سن دی کنه. نو ډیر خې چاربی ته بده مت کړي، خو ټپه بیخي یو واضح حسن ته او ډیر زور سن
په ټپې نه د مونږ پښتنو معاشره سمره متاثر ده، لکه دغه بساب د میوان د ملالیا خبر او چې د ظلمونه پر نه شو، ایا چې د لیوانه اروان پر شو په لار راځي په کانو زیارت نه پټینه پښتانه یا پښتنو ژوند د سمره متاثر ده.
زه خو دا سي ګڼم چې د پښتنو ژوند ټپه ده، او ټپه په خبره د پښتنو ژوند ده، دا انتهایی لازم ملزم دي، لکه دا زموږ جامه ده، د ټپې اپادیت او اهمیت دومره دی چې دا مولا په منبر وای، دا مور چې کله وړاغي ګینو دای په نغری په غاړه وای، دا کپلار خاري ګینو هم د ټپې په شکل کې خار وای، کدا استاد په کلاس کې ناشته مشمان ته درس ورکي نو هغه هم ټپوي کدا یو پیغله ګدر ته زین هم ټپوي ک په دغه کې په پټی کې لونه کیږي نو هم ټپې ویلې کیږي ټپو د پښتو د ژوند انتهایی یو لازمي جز ده په غم کې موې د ساندو په شکل کې موې په خوشاله کې موې کنه او دا سي ماته واستو وي دا سي موضوع بنې چا په ټپ کې نه دغه شی ذکر شوی کنه او ټپ یو ډیر زیات جامع او جامع سچ هغه زمونږ د ژوند د ټول نه یو 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 ډیر پاک او هندار زمونږ ټول ژوند د پښتنو ژوند ته ګوري بلکې دا سي یو لیکوال لیکلی هم دی معنی حواله هریږي پښتنو غټو دانشورانو کې چا لیکلی چې ک د پښتنو نته نور ټول تاریخ لري کې صرف ټپې کې د ټپې نته د پښتنو د ژوند مکمل تاریخ لیکلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دا خصوصي خبرونه تاسو د سوات اوري او زه تاسو کوربه نیاز احمد خان او مونږ چې د نو د سوات سیدو شریف ډاکټر عثمان اوداسیار سره خبرې اترې کوو د هغه لیکلی شوی کتاب په ټپ کې سیاسي اړخونه چې دا د هغه پی ایچ ڈی مقاله هم دا په دقیقه تحقیق کړی دی په دغه خبرې اترې کوو.
اوس اخیری طرف ته راځم ټپه یا دغه تاریخ دا مونږ شعوري طور پر څنګه محفوظ کولای شو راتلونکي نسل لپاره په دې وخت کې چې د انټرنیټ دور دی د موبایل دور دی زموږ نوی زلمی نوی کول پښتو باندې نه پوهېږي چې اکثر خلک نه خبرې کوم اتیا فیصد پکې انګریزي وایي شل فیصد پکې چې دی نو بیا پکې اردو او پښتو ګډه وډه وایي دا به څنګه خوندي کیږي او د دې څونه ضرورت دی؟
ټپه په خپل ذات کې په خپل دومره زیات توان لري چې دا سینه په سینه را روانه ده او د زرګونو کلونو نه را روانه ده او هغه تر اوسه پورې د وخت او ضرورت مطابق بعض وختونو کې خپل ژبه بدله کړې ده او خپل ساخت نه دی بدل کړی خپل مزاج نه دی بدل کړی هغه په خپل ذات کې قدیم هم ده او جدید هم ده دې کې دا یو توان په ټپه کې خپل شته کنه لکه دا تاسو ذکر وکړو چې په میوند کې شهید نه شوي خدای ګلالیا بے ننګۍ لري ساتینه دا هغه د میوند نه ملالۍ چې هغه کب د غالباً د دویم انګریز پښتون جنگ چې کوم افغان انګلوار چې پاغې کې دغه د غازی ایوب خان چې داغه په مشرۍ کې دغه جنگ شوی او پای کې پښتنو لخکرو ماتې خوړلې ده او بیا په دغه میدان کې یو پښتنه مبارزه پاسي او هغه دا ټپکه چې په میوند کې شهید نشوي خدای ګلالیا بے ننګۍ لري ساتي نو ما هغه ماتې خوړلې لخکر چې دغه بیا را واپس کیږي او هغه میدان ګټي کنه نو دا هغه ټپه چې هغه په هغه یوازې بلکې په هغه میدان باندې نه وهاوی شوی چې هغه په هغه اثر انداز شو او هغه جنگي وګټو نن هم چې کوم د ننګ مبارزې دي دا ټپ خپل رول پلی کوي.
اخیرا یې پښتنه کومه روایتونه کې پښتنه راغله کا سو اې د کلتا نوی کلتا چې هغه د موبایل او د اردو غانو د انګریزي غانو د هغه چې دنو شوقیان دي چې هغه د خپل کلتور خپل پښتو خپل ټپ خپل سندره څنګه وساتي او د هغه سس دکی
دا بلکې دا سوال او دا مخکنه دوانه دی بل سر تړلی سوال او چې غلګ نیمګړې په دغه حواله پاتې شو چې موږ ویچاره د نوی دور تقاضې دا دي چې موږ دې ټپه د نوی ریسرچ میتډالوجي او د نوی علوم په بنیاد تجزیه کو دغه دی وکړو سیړنې دی وکړو په کم اړخ چې مار اغستې د پښتو ټپې سیاسي اړخونه باید چې دغه شانتي موږ د پښتنو مادني وسایل او پښتو ټپه یا موږ راواخلو د پښتنو د نړیوالتوب تصور او پښتو ټپه یا دغه شان موږ سره بلا ډیر شی موضوعات کې دي شي په دې موسمیات او ټپه په هغه کې موږ د علم سره د پښتنو مینا او ټپه د امن سره د پښتنو مینا او ټپه ان کې د موضوعات ماده کې سیړل دي زیات کنه خو دغه شانتي زمونږ د نوي دور د ټکنالوژي چې موږ لکه وګورو دا واړه واړه کلیپس پرې ماشومان او د پاره خلک کارټونز جوړي نو هغه کې موږ د خپل مشاهیر او دغه وګو یا پرې ټپه کې بازي ټپې دي چې هغه ته د مذکور ټپې وي چې هغه کې یو بل ته جوابي ټپې نو کومګا دا سه وو کوچ پرې نوي دایره انیمیشنز غونټ کې یا کارټونز چې پای کې د کارټون په شکل کې موږ د ټپې را ژوندۍ کوچ هغه موږ نه ویني سل چې ماشومان چونکه د کارټون نه زیاته استفاده کولای شي کنه دا غي په شکل کې دا راشي خپل جبو میز د کی ټپم پاره کې ژوندې پاتې شي تهذیبي رویې هم پاتې شي د شان په یونیورسيټو لپاره کار دا چې راوي ریسرچ ورکي چې هغه په دې ټایپ موضوعات ورکي چې هغه د قام زړه حالت کې پروت دی چې حالت کې هغه تیغونه زرغون شي چې هغه د قام په شعور کې او په لاشعور دواړو کې پراته دي. نو په کار دا چې نوې ټکنالوژي د قامي نفسیاتو په بنیاد جوړ شي.
ډېر مننه عثمان صاحب.
ښه قدرمن اوریدونکو دا وه د نننۍ خپرونه موږ تاسو راوستي وای سوات ته. په سوات کې د خصوصي خپرونه تاسو د مشال ریډیو واورېده. د سوات د سیدو شریف نه ډاکټر عثمان الاسیار سره موږ مرکه وکړه. هغه چې دی نو په ټپه کې سیاسي اړخونه کم ریسرچ کړی او کم تحقیق کړی او په هغې باندې بحث شو. دې سره چې دی نو دغه پروګرام یا دغه خپرونې وخت سرته رسي خپل قربان نیاز احمد خان ته د سوات نه اجازت ورکوي. د مشال ریډیو خپرونه په دغه بڼه باندې د معمول مطابق روانه وي. د الله په امان.
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.